کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم دوستانو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سوریه په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. نوموړي په دې اړه د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق خبرې د هغه شخصي نظر ولرلی دی. دا به هم اوري چې د افغانستان ولسي جرګې د دولتي چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبت قانون په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړ. نور مطالبه وروسته معرفي کو. لومړی له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
سرکړی یو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیګل سټایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا ورکړه. د انډونیزیا چارواکو په بالی ټاپو کې دی او اور غورځون کې غره د فعال کېدو د خطرونو لویرې خلکو ته لسیمې دی وتلو امر کړی دی. خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیګل سټایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. عبدالله دا څرګندونه نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې وروسته له هغې کوي چې د هغه دویم رسول حاجي محمد محقق ایران ته په سفر کې ویلي و چې د سوریه جګړې ته د یو شمېر افغان کډوالو استول د سټایل وړ دی. عبدالله پرته له دې چې د محقق نوم واخلي وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د هیواد په ګټه نه دي بلکې زیان رسوونکي دي.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
د راپورونو له مخې د ایراني چارواکو په نوښت د سوریا او یمن جګړو ته په زرګونو افغانان استول شوي دي. د نیمروز چارواکي په دې ولایت کې ملي اردو د سرتیرو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې د اتو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د نیمروز د والي ویان احمد عرب ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه شوې او زیاته کړه.
حمله د منطقې شارای برنګ دلارام صورت درسته کې متاسفانه 8 نفر شهید شوه او 1 نفر زخمي. و طبق معلومات ابتدایی و دشمن هم تلفاتی وارد شده که 3 نفر از دشمن شدید زخمی شده.
ده نیمروز دی ولی دی ویان په وینا دی وسلوالو مخالفینو دغه حمله سمیت د مرستندوی زواکونو پر رسیدو په شاتم بول شوی ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي په پام کې چې د کابل او جلال آباد لپاره د المریز بریښنا د تولید یو سیستم جوړ شي. د وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په اساس به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د 40 میگاواټو په ظرفیت د المریز بریښنا یو سیستم فعال شي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره آسیایي پراختیایي بانک دغه سیستم د جوړولو لپاره د افغانستان د مالی وزارت سره د 40 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د مالی وزارت وایي دغه سیستم له فعال کېدو سره به په کابل او جلال آباد ښارونو کې د برېښنا د کموالي ستونزه کمه شي. د هرات ولایت په مرکز کې د معلولینو د لاسي صنایعو او نقاشي یو دوه ورځنی نندارتون نن پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د پیر هرات د خیریه بنسټ لخوا تنظیم شوی د ګڼو معلولینو نقاشي او لاسي صنایع پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دغه نندارتون تنظیموونکي عبدالعلي بارکزي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې 100 غوره نقاشي شوي آثار او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. د ښاغلي بارکزي په خبره دغه نندارتون د معلولینو د ورځې په مناسبت جوړ شوی او بل هدف یې همدا دی چې د معلولینو وضعیت د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو ماسو پام راوړول شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د هغو اسلام پالو مترزینو چې له څو اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وې او له امنیتي ځواکونو سره په خونړي اخو ډب کې ښکېل شوي و اصلي غوښتنه پوره شوه. د پاکستان دولتي خبري اژانس اسوشیټد پرس د پاکستان د یوې دولتي سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی وایي حامد خپله استعفا صدراعظم شاهد خاقان عباسي ته وړاندې کړې چې په هیواد کې راپورته شوی بحران پای ته ورسوي. لدی مخیر پاکستان د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ډلې فعالان ویلي و چې له حکومت سره د قانون وزیر د استعفا په مسله کې موافقه ترسیدلی او هغه اعتراضونه به پای ته ورسوي چې له څو اونیو رئیس جاری و. دغه مذهبي تحریک پلازمینه اسلام آباد ته غځېدلې عمده لار تړلې ویل امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې شپږ تنه وژل شوي او څه باندې 200 نور چې او شاوخوا 200 نور ټپیان شوي وو. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنگلاديش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رنګون ته ورسید. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کیږي. د پاپ د هرکلي لپاره د برما له مختلفو ځایونو په زرګونو کاتولیک مسیحیان په رنګون یا یانګون کې راټول شوي دي. تمه ده چې پاپ فرانسیس به د برما د پوځ له مشر جنرال مینګونګ هلینګ او د دې هېواد له ملکي مشر د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي آنګ سان سوچي سره په خصوصي کتنو کې روهینگیا د کډوالو ستونزه راپورته کړي. خبر اعلان وایي اساسي پوښتنه دا ده چې آیا پاپ به خلکو ته په وینا کې د کډوالو کړاوونو ته مستقیما د روهینګیا نوم واخلي کنه. د برمال راخین ایالت څخه د تیرو دریو میاشتو شخړو په ترڅ کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو هغه قومي تصفیه بللې، له 640,000 زیات روهینګیا مسلمانان تښتېدلي دي. کرملین وایي د روسیې د چچنیا د سیمې مشر رمضان قادروف به د هغو څرګندونو سره سره چې د تېره ورځ ویلي و چې له قدرته به لاس واخلي په خپل مقام کې پاتې شي. یو 40 کلن قادروف د روسیې له دولتي روسیا یو تلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شو وویل چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې دی قدرت پرېږدي. هغه وویل کرملین به د ده ځایناستی وټاکي او که ترې وغوښتل شي د یو شمېر کاندیدانو نومونه به چې د دغې څوکۍ وړتیا لري کرملین ته ورکړي. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن خبرالان ته وویل چې قادروف د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وفادار دی او هر هغه دنده به مخته یوسي چې ولسمشر ورته سپاري. او د انډونیزیا چارواکو په بالي ټاپو کې د یوه اور غورځوونکي غره آتش فشان د فعاله کېدو د خطرونو له ویرې خلکو ته له سیمې د وتلو امر کړی دی. بالي ټاپو چې د سیلانیانو د خوښې ځای دی، هر کال له 4.5 میلیون زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي. له سیمې خلکو ته د وتلو امر نن وروسته له هغې ورکړل شو چې تېره ورځ د اګونګ د غره له آتش فشانه هیرې او دوړې فضا ته خورې شوې. د دغه ټاپو نړیوال ډګر تړل شوی چې له امله یې په زرګونو سیلانیان بند پاتې دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی په سوریه کې د افغانانو د جګړې ستاینه د افغان حکومت رسمي نظر نه څرګندوي. عبدالله عبدالله زیاتوي:
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
یو شمیر سیاسی کارپوهان بیا وایي چې دا موضوع باید لا ډېر وپلټل سي. حاجي سید داود:
د دې ردول نه ردول یو ډېر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید پلټنه وشي، دې سره باید قانوني چلند وشي. زما په نظر
د افغانستان ولسی جرګې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت د قانون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړ. په افغانستان کې څه باندې 3 میلیون ماشومان د خطر له ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د ماشومانو په وړاندې د خطرونو په اړه وایي:
واقعیت ای است که شبکه های ترور، مواد مخدر، قاچاق انسان، اینا همه فعال هستند و به جان اطفال میچسبند. 1.2 میلیون کودک مشغول به کار شاقه هستند.
بلخوا په ګاونډي پاکستان کې د یو اسلام پالی افراطي ګوند مظاهره نن وروسته له هغه پای ته ورسېدلې چې دغه هیواد د قانون وزیر له دندې لرې سو. د نورو راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ونیس پروګرام هم لرو، اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سوریه په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. که څه هم عبدالله د لا په دې اړه ښکاره د چانو مننه خست، خو ویل چې افغان حکومت د پلوي نه دی چې افغانان له هیواد بهر په جنگونو کې برخه واخلي. شغلی محقق نن یو بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دی له هر هغه کس نه چې په هر هیواد کې وي او د داعش پر وړاندې جنگیږي ملاتړ کوي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ څرګندونې د اجرایی رئیس له توند غبرګون سره مخ شوې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر ناستې مخکې رسنیو ته وویل د سوریې په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. که څه هم د ښاغلي عبدالله اشاره په دې اړه د محمد محقق وروستیو څرګندونو ته وه، خو د چا نوم یې وانخیست.
نظریات در این اواخر ارائه شده، البته من میخواهم در باره
دی وای روسیه و سرګندونو پاړه زغوالم چې د ملي والد حکومت د پالیسي پاړه خبرې وکړه. هغه دا چې موږ د دنیا په یو ځای کې هم په جنگ کې د افغانانو د خپلتیا طرفدار نه یو. هماغه چې غواړو زموږ پر ځمکه افغانان باید په سوله کې ژوند وکړي، خو نن پر جنگ تحمل شوی او له هغه نه دفاع خپل پاکه دنده ګڼو. په دې برخه کې د نړیوالو لمرستي مننه کوم.
جامعه بین المللی تشکر میکنیم.
د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د تیر شنبه په ورځ چې د قوس سلورمه کې د ایران په مرکز تهران کې له لشکری فاطمیون نه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې دي مننه وکړه. نوموړي ویلي د عراق، سوری، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له ادباو مننه کوي چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال استکبار دسیسي بللې دي. خو ښاغلي محقق وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده هدف له هغه خلکو و چې د داعش پر وړاندې په بېلابېلو هیوادونو کې جنګیږي. تر دغو څرګندونو مخکې په دې اړه په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ګواکې ایران یو شمېر افغانان او حتی ماشومان د سوریې جنگ ته استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مسله نه ده تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر څوک چې د دنیا په هر کونج کې د داعش ډلې پر وړاندې جنګیږي ښه کار کوي. له ښاغلي محقق مې وپوښتل چې آیا تاسې د سوریې جنگ ته د افغانانو لاستولو ملاتړ کوئ؟ هغه وویل دی وایي ستاسې دا سوال یو څه مغرضانه دی. د دنیا په هر کونج کې چې هر څوک د داعش پر وړاندې وجنګیږي زه هغه تاییدوم. د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا او بېلابېلو سیاسي ګوندونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا شان څرګندونې سیاسي سوداګري بللې او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دغه جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا د ولس په حق کې جفا وګڼله. په ورته وخت کې د کار او توسعې ګوند رئیس او د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا غړي ذوالفقار امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د محقق څرګندونې په ده او د ده په ګوند پورې اړه لري، خو ځینې هڅې کېږي چې دا څرګندونې په شریفو هزارګانو پورې وتړي چې ګواکې هغه تریبیون چې محقق ته ورکړل شوی د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب دی، خو دا دریځ په هیڅ وجه نه د هزارګانو او نه هم د افغان حکومت له ادرسه دی. د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا یو بل غړي داود ناجي ازادي راډیو ته وویل د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال او افغانستان د حزب وحدت ګوند د رئیس محمد محقق روسي څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی. د ښاغلي ناجي په خبره د افغانستان سیاسي او قضایي ارګانونه باید د دغو څرګندونو په اړه له ښاغلي محقق وضاحت وغواړي.
دوستانو موضوع خو مو واوریدل. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان بیا د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل بولي او وایي د حکومت لخوا یوازې د دې موضوع ردول کافي نه دي بلکې باید دغه موضوع ښه وپلټل سي. حاجي سید داود له اکرم الله اکرام سره مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت پر دریځ خپل نظر داس بیان کړ.
زما په اند باندې د دې ردول او نه ردول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسالې باید ډېر زیات پلټنه وشي. هغه په دې معنا چې دلته امریکایانو ته هم که مابرو عزت نه پاتې کیږي، هغه په دې معنا چې خلک د امریکایانو پیسې واخلي، هلته ځي د ایران د مایکروفون نه د امریکا د ایران په ګټه خبرې کوي او د امریکا او د افغانستان د ولس په تاوان خبرې کوي. یعنی دا په دې دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي چې ډاکټر عبدالله یا اشرف غنی دا مسائل رد کی. دې سره باید قانوني چلند وشي زما په نظر.
ښاغلی محقق، د دې ترڅنګ چې یو لوړ پوړی افغان چارواکی دی بلکې یو سیاسي څېره او د یو حزب استازی هم دی او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شیعه مذهب ورونو استازولي هم کوي، ستاسو په نظر باندې د محقق دا خبرې د شیعه مذهب نظر هم کیدی شي او کنه؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې د ښاغلی محقق دغه څرګندونې په افغانستان کې د شیعه مذهب په راتلونکي باندې څومره بد تاثیرات او منفي تاثیرات غورځولی شي؟
تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د جهاد په دوران کې د شیعه مذهب تقریبا اته حزب وو. یعنی په هغوی کې یو حزب محمد محقق دی، نور حزبونه په هیڅ صورت سره نه د جهاد په دوران کې او نه په تیرو شپاړسو کلونو کې دې سره هم نظر دي. هغه په دې معنا چې دا د دې خپل نظر دی او د دې نظر سره هغوی هم غبرګونونه ښودلي دي، مخالفتونه یې کړي دي. دلته تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې د روسانو په حواله لزره د ایشان وجود لري، په جماعتونو باندې، په تکیه خانو باندې، په شفاخانو باندې هغه خلک حمله کوي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دی کړې دي دا نور هم هغوی ته دغه زمینه برابروي چې هغوی باید په دغه قومونو باندې او په دغه د دې مذاهبو په نورو خلکو باندې په دې چې په انتحاری اولو کې تاسو ګورئ هغه کوم سړی چې ډیر مطلوب دی هغه پاتې کیږي او نور بېګنا خلک پکې ځي.
ډیره زیاته مننه. جی صاحب، یو شمیر سیاسي احزاب او د شیعه مذهب استادو هم د محقق دا سرګندونې رد کړې دي. تېره ورځ د افغانستان ملي شورا هم د محقق سرګندونې رد کړې او د ملي ګټو خلاف عمل وبللو. ستاسو په نظر باندې افغان حکومت باید اوس په دې برخه کې څه وکړي؟
زه فکر کوم په لومړي ګام کې خپله تاسو پوهېږئ چې دلته موږ سرنوالي لرو، ستره محکمه لرو، وزارت عدلیه لرو. اول خو دا اجرایه پوست چې دی دا لکه رئیس جمهور غوندې یا معاون دی، ولسمشر غوندې، دوی کوم تضمین نه لري چې د دوی را د پښتنې او ګرویګنې ونه شي. زه فکر کوم چې دې سره قانوني چلند دا دی چې دا دی باید عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شي. هغه په دې معنا که دلته باد دی نه هره پیښه کېږي مسئولې استاد محقق دی.
د سیاسي چارو کارپو حاجی سید اوتو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دوستانو موسم ورڅو یوه بلې موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمک په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د غرض د افغانستان ملي امنیت رئیس د یو سفر په ترڅ کې نن کندوز ته رسیدلی دی چې دا چې دوی به هلته پر کومو مسایلو او د چا سره خبرې کړې دي څه یې ویلي دي. دغه جزئیات به زموږ له همکار اجمل اریان خبرو چې همدا اوس سره له کندوز ولایت د ټلیفون پر کشه دی. اجمل اریان، پروګرام ته ښه راغلاست. که تاسو د دغه پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، نن له غرمې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمک همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی او د په افغانستان کښې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو عمومي قمندان وایس برمک جنرال نیکلسن کندوز ته راغلی وو. دوی ویلي چې هدف یې دغه سفر نه دا ده چې د کندوز وضعیت له نږدې نه وګوري. همدارنګه دوی ویلي چې د کندوز سیمو چارواکو ته ژمنې ورکړي چې دوی د خپل تصفیه عملیاتو ته نور هم دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک یو غونډې ته چې خبرې کولې، د کندوز له خلکو سره ژمنې وکولې چې دوی به د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې خپل پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي، څه د کندوز ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي او هغه کورنۍ چې له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي هغوی ته د بېرته تګ زمینه برابره کړي. همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د کندوز له خلکو سره ژمنه وکولې چې دوی به د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې جدي اقدام کوي او هغه تصمیم چې د کندوز سیمه چارواکي د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې چې دوی به کلک ملاتړ کوي څو دغه وسلوال په دې ولایت کښې خبیثه کړي او خلک د دوی له ګواښونو څخه وژغوري.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم اجمل آریان چې له کندوزه یې راپور راکوه. دوستانو، د دغه لوړ پوړو چارواکو سفر داسې مهال کېږي چې نن په جوزجان ولایت کې د درزاب ولسوالۍ په ځینو سیمو کې داعش وسلوالو د ملي اردو پر ځینو پوستو بریدونه کړي وه. د دې موضوع تفصیل هم د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې اورېدلی سي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه خپرونې لري او د افغانستان په ټولو سیمو کې صافه وضع اورېدل کېږي. د افغانستان ولسي جرګې د دولتي چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبت د قانون په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړ. که څه هم د جرګې یو شمېر غړو د وکیلانو د شتمنیو له ثبت سره مخالف وو، خو ډېرو یې بیا ویل چې دغه قانون به د فساد پر وړاندې له رواني مبارزې سره مرسته وکړي. رحمت الله افغان دی غونډې ته ورغلی وو.
د افغانستان ولسی جرګې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت د قانون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان تر پراخو او هر اړخیزو بحثونو وروسته تایید کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې د رایو نتایج داسې اعلان کړل. د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رای ته وړاندې کیږي چې موافق د شین او مخالف د سره کارتونه پورته کړي. له اوو سره کارتونو پرته د رایو په اکثریت تصویب شو. د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت قانون درې فصله او شپاړس مادې لري. په دغه قانون کې راغلي چې د وکیلانو په ګډون باید ټول دولتي چارواکي او کارکونکي خپل شتمنۍ له حکومت سره ثبت کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړیو د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت قانون په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. یو شمېر وکیلانو د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې استدلال کاوه چې ممکن حکومت له دغه قانونه د سیاسي فشار په توګه استفاده وکړي، خو ډیری بیا دغه قانون د فساد پر ضد مبارزې لپاره اړین اقدام وباله. سید محمد حسین شریفی بلخیبل کله چې ولسی جرګه د حکومت د ځینو اقداماتو او کارونو پر وړاندې ودرېږي، ممکن حکومت له دغه قانون نه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. ممکن حکومت له دې څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي او له دې لارې په وکیلانو باندې فشار راوړي. بل خو هغه وکیلان چې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت له قانون سره موافق وویل چې د شتمنیو له ثبت وروسته دی په کارونو کې د شفافیت لپاره دغه اسناد څرنوالي ته هم ولیګلسی. رمضان بشردوس په دې اړه وویل:
زه وړاندیز لرم کله چې شتمنۍ ثبت کیږي د فساد پر ضد مبارزې کمیسیون مکلف دی چې دغه اسناد څرنوالۍ ته ولیږي.
په ورته وخت کې د فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس د ولسي جرګې له دغه اقدام هرکلی کوي او دا یې د فساد پر وړاندې د مبارزې او د شتمنیو د ثبت په بهیر کې یو پرمختګ یاد کړ. سید حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا له غړیو وغوښتل چې د خپلو شتمنیو په ثبت کې له دوی سره همکاري وکړي.
د ولسی جرګې محترمو وکیلانو چې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو قانون تصویب کړی، موږ یې هرکلی کوو او هیله لرو چې دا په ښه توګه اجرا او تطبیق شي. لکه څنګه چې وکیلانو دا قانون تصویب کړ، دغه شان باید د پارلمان ټول غړي د شتمنیو په ثبت کې مرسته وکړي.
افغان حکومت د بروکسل، توکیو او لندن په نړیوالو غونډو کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې وه چې د دولتي چارواکو او کارکونکو شتمنۍ به ثبتوي.
په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان د خطر له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبرې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر نن د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ملاتړ ملي کنفرانس ته په وینا کې وکړې. همدې غونډې ته زموږ همکاره ناجیه سپۍ ورغلې او دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي په دغه هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان د بیلابیلو خطرونو له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خطر پر وړاندې د ماشومانو نه د ملاتړ ملي کنفرانس په وینا کې وکړې.
یو
شمېر داسې ارقام موجود دي چې 3.1 میلیون ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. همدارنګه د ترور، انساني قاچاق او مخدره موادو یو شمېر شبکې فعال دي چې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي. د ځینو ارقامو له مخې 1.2 میلیونه ماشومان دا مهال په درنو کارونو بوخت دي.
نوموړي وویل په تېرو څو کلونو کې په دې برخه کې د یو شمېر کارونو او هڅو سره سره لا هم ستونزې موجودې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق له ماشومانو نه د ملاتړ موسسې سیف د چلډرن او یو شمېر نورو ادارو هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان ماشومان وی لا هم لسخت ستونزو سره لاسو گریوان دي او د دولت لخوا لاسنیوي نه دی شوی او د خپل ژوند د تامین لپاره خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د کابل ښار سوتنو کارګرو ماشومانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ایمانوم نیازولې ده د کوټه سنگي کې موټر ډکه نیمه ورځ سبای مکتب ته ځو، بیا چراغ لو، بیا کارخانګي کو، بیا ځو کوټه سنگي ته، بیا 50-50 روپۍ ګټ. حکومت موږ سره کومک وکړي چې درس هم خپل خاص هم صحیح وي خپل آینده کې یو شی شو. ما حکومت مې غویم باید زندگی ما جور شوه، کار پیدا کنیم.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو شمیرو له مخې د مهال په هیواد کې 15-6 میلیونه بېوزله ماشومان له خطر سره مخ دي. د دغه کمیسیون ویان محمد بلال صدیقي وویل د دغه وضعیت دوام د اندېښنې وړ ده او باید مخې ونیول شي.
دا
شمیری مخ په لوړېدو دي او موږ په دې اړه سخت اندېښمن یو. د هغو ماشومانو شمېر هم مخ په ډېرېدو ده چې په درنو کارونو بوختې. هیله من یو چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخیستل سي.
دغه کمیسیون وایي له هڅو سره سره بیا هم له وخته مخکې ودونه، درنه او زیات کارونه، زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت وایي حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي چې د دوی په ژوند کې به یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. په پاکستان کې د یو اسلام پال افراطي ګوند پلویانو نن وروسته له هغه خپلې مظاهرې پای ته ورسولې چې د دغه هېواد د قانون وزیر له خپلې دندې استعفا وکړه. دغه موضوع احمد تکل تعقیب کړی ده.
د تحریک لبیک یا رسول الله د اسلام پال افراطي ګوند پلویانو نن سهار وروسته له هغه خپلې مظاهرې پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر له خپلې دندې استعفا وکړه. اعتراض کوونکي د پاکستان د پارلمان د وکیلانو د لوړې په قانون کې د هغې ماده د بدلون په وړاندې اعتراض تر وتلی و چې د دوی په وینا پر ختم نبوت د باور ټکی ترې ایستل شوی و او غوښتنه یې کوله چې د قانون وزیر باید استعفا وکړي او په دې مسله کې تورنو کسانو ته جزا ورکړل شي. زاهد حامد نن وروسته له هغه خپله استعفا اعلان کړه چې د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند پلویانو له دوو اونیو راهیسې اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد سیمه او نورو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس شوکت صدیقی ته وویل چې حکومت د اعتراضونو له تنظیمونکو سره موافقه کړې چې باید د کورنۍ جګړې په څیر د حالت مخنیوی وشي. د دې ګوند مشر خادم حسین رضوی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلویان خپل تحسن سمدستي پای ته رسوي. رضوی د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه څخه مننه وکړه چې له حکومت سره د هغې موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ چې له مخې د قانون وزیر استعفا کوي او دوی اعتراضونه پای ته رسوي. نوموړي پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې خپلې خیمې او وسایل راټول کړي خو تر هغه پورې د انتظار وکړي چې د دوی نیول شوي فعالان ملګري راخوشي کیږي.
دوستانو د ساينس نړۍ ته ورځو. ساينس پوهان وایي دوی اوس کولای سي د جعلي او اصلي هنري آثارو ترمنځ توپیر وکړي. دا چې څنګه اسمت سروان براته وایي.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینس پوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی دغه راز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینه وشوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
وعلی سلام علیکم زحم ازلال کنر و دانگرام لسوالی نخبری کن روز جانو دانگرام لسوالی دا جی کم غنم را غدی دا طول ملکان و جاو زان لوالا و غریبان تا هیچ وار نکرد باید دی بختن وشه او کونیش نو من بچه و بواس دغم ایتم دواشن.
الو السلام علیکم زعبدالولی روزگان ولایت چاچنو لسوالی تا خبر کامه
زما دا پیغام دی حکومت ته چې دا افغانان د سوریه جنگ ته ځي، دوی د سوریه جنگ ته نه ځي، خپل په ولایت کې دي، خپل په دولت کې دي، عسکري وکړي. السلام علیکم.
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مهیله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د زموږ سرکان پاخه کې دورې موږ ته کلینیک فعاله کړي. دا خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه او شکایتونه مو اوریدل. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، نو کولی سئ د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ ووهئ او خپل شکایتونه ثبت کړئ. ازادي راډیو یې په ځانګړو پروګرامونو کې درته خپروي. اوس هم په کابل کې 4:30 سوې د نوریاس نوریز خبر یو ځل بیا د افغانستان سیمې نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ورو.
د حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې وروسته له هغې کوي چې د هغه دوهم مرستیال حاجي محمد محقق ایران ته په سفر کې ویلي وو چې د سوریې جګړې ته د یو شمېر افغان کډوالو استول د ستایلو وړ دي. نیمرو چارواکي په دې ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې د 8 سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي په پام کې ده چې د کابل او جلال آباد لپاره د لمریزې برېښنا د تولید یو سیستم جوړ شي. د هرات ولایت په مرکز کې د مال په هرات کې د معلولینو د لاسي صنایعو او نقاشۍ یو دو ورځنی نندارتون نن پرانیستل شو. د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د هغو اسلام پالو مترزینو چې له څو اونیو راهیسې په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وې او له امنیتي ځواکونو سره په خونړي اخوډک کې ښکېل شوي وو اصلي غوښتنه پوره شوه. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګله دېش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. کرملین وایي د روسیې د چچنیا د سیمې مشر رمضان قادروف په د هغو څرګندونو سره چې د تیر ورځ ویلو چې له قدرت به لاس واخلي په خپل مقام کې پاتې شي. د اندونیزیا چارواکو په بالی ټاپو کې د یوه اور غورځوونکي غره یا آتش فشان د فعاله کېدو د خطرونو له ویرې خلکو ته له سیمې د وتلو امر کړی دی.
د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو نن له کرکټ بورډ سره خپل پریکون اعلان کړ. د کرکټ د معلولینو د لوبډلې مسؤل منان مسعود نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو لوبغاړو ته پر وخت د امتیاز نه ورکول، په کورنۍ کمپونو او نړیوالو سیالیو کې نه برخه ورکول لامل شول چې دوی له کرکټ بورډ سره پریکون اعلان کړي. د کرکټ د معلولینو د لوبډلې پریکون کوونکي لوبغاړي وایي که چېرې د پریکون په نتیجه کې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به مظاهرې وکړي. خو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسؤل دولت احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې پریکون کوونکي لوبغاړي اوس مهال د معلولینو د ملي لوبډلې برخه نه ده. هغه ویل چې لوبغاړي د معلولیت پر معیارونو برابر نه دي، ځکه ونډه نه ورکول کیږي. د کرکټ د نړیوالو قوانینو له مخې د کرکټ د معلولینو د لوبډلې هر لوبغاړی باید 90% معلولیت ولري. د کابل د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن استقلال له حبیبینا او د پنچیر ځوانانو لوبډله له اردو سره د لوبې ډګر ته وځي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیگ کې تر دې دمه د فروزي لوبډله ښه ځلېدلې چې په اوس سیالۍ کې د اتلس امتیازونو په درلودو سره د کابل د غوره لیگ سیالۍ په سر کې ځای لري. ښاغلی قیومی وایي چې دغه لیگ اتله لوبډله د افغانستان د کلبونو سیالۍ ته لار مومي. د کابل د فوټبال لیگ د عقرب له 1 پیل شوی چې کابل د فوټبال دیرلس ټیمونو پکې ګډون کړی دی. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا او والنسیا لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د والنسیا په کوربتوب ترسره شوه. د لا لیگا د نن شپې په بله لوبه کې اسپانیول له خطافې سره د شپې 12:30 د لوبې ډګر ته ځي. د لا لیگا جدول په سر کې بارسلونا د 15 امتیازونو په درلودو لومړی مقام او والنسیا د 1 امتیازونو په درلودو سره د جدول په دوهم قطار کې دی.
تاسو هم ورسو د افغانستان یو بل ګاونډي ایران ته. د ایران دولتي تلویزیون د یوې ایراني ولس له برتانوي شزي او یو امریکایي ویډیوګانې خبرې کړي چې په هغه هیواد کې بندیان دي. د ویډیوګانې په داسې حال کې خبرې شوي چې د امریکا کانګرس په ایران د بندیزونو د لرې کولو یا پرېښودلو پرېکړې ته کم وخت لري، او اخوا برېټانیا هم په دې پرېکړه کوي چې شایي تهران ته د 530 میلیون ډالر ورکړي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د ایران دولتي تلویزیون د خبرو شویو ویډیوګانو لمخې د پرنستن پوهنتون د دکتورا محصل شیو وانګ او ایرانی الاصل برټانوي نازنین زاغری راتکلیف په هغه هیواد کې په زندان کې شپې سبا کوي. د شیو وانګ خزی او د زاغری خاوند د ایرانی مقاماتو دا کار د امریکا او برټانیا په چارواکو د فشار یو لار وبلله. امریکا په دې پریکړه کوي چې د ایران د 2015 کال اټومي پروګرام په نتیجه کې په دغه هیواد لري شوي بندیزونه جاري وساتي یا یې له سره وځ کړي، او برټانیا هم ښایي تهران ته د 530 میلیونو ډالرو د ورکړې په سر پریکړه وکړي. په یوه ویډیو کې چې اسوشیټیډ پریس خپره کړي ښایي په لندن کې د نازنین زاغری راتکلیف پلویان راټول شوي او په ټلیفون له هغې سره خبرې کوي. ټول هغې ته وایي چې پسې خپه شوي، او هغه هم چې په زندان کې شپې سبا کوي په ټولو پسې خپګان ښکاره کوي. د نازنین خاوند ریچارډ راتکلیف وایي ډېره د خوښۍ ورځ وه چې ټولو له نازنین سره خبرې وکړي. دا واقعا یوه ښکلې ورځ وه. پوهېږئ چې ډېر خلک راغلي وو، کورنۍ، ملګري، او د هغې ناڅاپي زنګ موږ ټول حیران کړو. ډېر په زړه پورې وو چې هغې له ټولو هغو خلکو سره خبرې وکړي چې ډېر زیات کمپاین یې ورته کړی وو. واقعا په زړه پورې شیبې وې. نازنین زاغری راتکلیف د ایراني چارواکو لخوا د نظام د پرځولو لپاره په هڅو تورن شوی، او تازه تورونه هم پریدا لګیدلی چې هغه د نظام پر ضد تبلیغ کړی دی. چارواکو ویلي په نازنین د تازه تورونو د سپینولو لپاره د دسمبر په 10مه هغه یو ځل بیا محاکمه کوي. د ایران د دولتي تلویزیون نومبر 16مه خبرونه همدارس په شیو وانګ ترخیدې چې د 2014 کال په اگست میاشت کې د قاجاریانو د دورې د تحقیق په خاطر په ایران کې نیول شوی وو. شیو وانګ د ایرانی چارواکو لخوا په جاسوسۍ تورن شوی دی. خو پرنستن پانتون ویلي وانګ یوازې د فارسي ژبې د زده کړې او د 19مې او 20مې پیړۍ د لومړۍ وختونو تاریخي اسنادو د سیړنې لپاره ایران ته تللی وو. د ایران ټلویزیون ویلي شیو وانګ هڅه کوله 4500 سندونه کاپی کړي او په بدل کې زرګونه ډالره پیسې ورکړي. د بندیانو کورنۍ او د ایران د رژیم منتقدین وایي د ایران توندلاري زندانیان په خپلو راکړو ورکړو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره د وسیلې په توګه کاروي. ملګرو ملتونو هم په سپتمبر کې ویل په ایران کې په هغو کسانو بندیزونه وضع کیږي او سختۍ پرې راځي چې دوګونه تابعیت ولري.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلای سي، او راپورونه او مطالب مو لوستلای سي په تمه د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ورزو د هلمند ولایت اړوند یو تفصیلي راپور ته د هلمند پلی او جوار ډیر سوي دي خو قیمت او بازار نه لري. دغه ولایت کاروندګر او کاروباریان وایي ک حکومت سره د غلو دانو په بازار موندنه کې مرسته ونه کړي نور به ونه کړي. ویل کېږي چې سشکل په نادلی او ناوه ولسوالۍ کې په زرګونه هکتار جوار او پلی کرل سوي دي. د لشکرګاه د غلو دانو د مارکیټ مسولین وایي هر ورځ نږدې 15000 ټنه غلې دانې راوړل کېږي، خو د نه بازار لامل قیمتونه ډیر کښته دي. محمد الیاس دای د دغه بازار ته ورغلی دی او د غلو دانو د کاروباریانو او کروندګرو د ستونزو په اړه د تفصیلي راپور چمتو کړی دی په ګټه به وورو. او دوستانو د همدې تفصیلي راپور وروسته د یو کلیزه ژغونو راډیوي ډرامې 213مه برخه هم اوریدو ته چمتو ده. اوریدو ته له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د نور احمد پنوم یو هټیوال یو کوچنی مازدا موټر ته لارشي څو ژر نوبت ونیسي او برخه لیکړي. که هم په ژړو او خړو بوجیو کې درزنونو درزنونو وچې میوې او دانې وډلې دي، خو د لشکرګاه په پخوانۍ منډوي کې د نادالی او ناوي ولسوالیو څخه راغلي په جوارو او پلیو بار په اوږده لین کې ولاړ موټرونه په خورا سرعت خالي کېږي. Thank you. که چه همار اورز لسگونه تنشنه او تورماش پلی او جوار دغ مندوی تراوڑل کیجه خو کروندگر وایی مصرف نپرکوی او دو بو تر کمت ارزانه پلورل کیجه. دوی هم دخ پلو دانو دلور کمت پلورول پچل نپویجه خو ده حکومت نه ده اوسنی فصل ده حاصلاتو ده پار ده بازار غشتنه کوی.
من هم شفی اولاده ده ندالیس خو حاصلات خو شدی سرس کل خدا ده قیمتونه کم دی قیمتونه بیخی از قیمت نلری دل سراولو لغزای چخه مرد خپل مصرف نجولوی. مقصد په خاډه پلی ډیر ګران خرڅې د لوس په نیمایي قیمت باندې خرڅېږي ولې داسې داسې الته پلی ډیر دی کړل سوي دی پر وس کال مقصد ګران وي خلکو ټولو وکړل سر کال چې ارزان دي پر کال بیا بیرته خلک نه کړي پر وس کال ګروهان ګرام خلکو ډیر وکړل چې ارزان سولې هیڅ نه دي کړل داسې خبره د خریدار نسته څوک نسته چې غیران شي یوازې دغه ګودام علا خلک دی څو هغه کسان چې په خوي بس خلاص
نو مين رحمت مسیم دی یو تن هټیوال مونډې کېم اصله سش کال شدي بزګور څه چې موږ پښتنه کړې د اصلاحات شدي خو نرخونه سږ کال ډېر کښته دي یعنې دوی وایي موږ ته مصرفونه نه راچوړي
ارزانه دي چې تش مارکیټ لري جواري مارکیټ لري ماش مارکیټ لري پنیر مارکیټ چې مارکیټ نه لري بازار نه لرو تجارت نه لرو
سره له دې چې د کمباشن لوی میدان او هوایی اډې نه میاشتې وړاندې د یوه اقتصادي زون د جوړېدو خبرې پیل شوي دي خو ویل کېږي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا بحث نهایي سوی نه دی دغه لوی اډه او په نړیوال معیار جوړ شوی هوایي میدان د 2003 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کلونو پورې په هلمند کې د برتنوي ځواکونو لخوا کارول کېدل چې ویل کېږي اوس ترې استفاده نه کېږي د لشکرګاه د پخوانی پراخ منډوي مشر حاجی عبدالجبار وایي که حکومت د هغه غنمو او نورو دانو په ځای چې د یو شمېر هیوادونو نه یې واردوي د هلمند غنم جوار او نور دانې واخلي دوی ته ګټه کوي
پر وخت د سیزن باندې چې کوم شی دلته موږ راځو زموږ شی ډېر دی هلمند د غلجاتو کور دی ولې بالاخره چې زموږ سره دولت دغه خریداري چې موږ دلته کوم شی د زمیندارانو سره رانیسو هغه دلې خپل په ولایتو کې تقسیمېږي ولې کوم وخت چې زموږ سره دولت غواړي چې موږ غنم رانیسو څه یا جواري رانیسو زموږ سره رانه نیسي د نور ځای رانیسي هغه بالاخره چې رانی ولې دي هغه دلته بېخي د اس معنی نه لري اس نه غنم د خوراک دي نه جواري د خوراک دي ولې غنم راغلي دي چې د توغم لپاره راکړي دي هغه د توخم نه دي د انسانانو د خوراک نه دي او کې جواري راوته راوړي دي راوارد کړي دي د پاکستان څخه جواري راوته راوړي دي هغه د مالو د خوراک نه دي بالکل ترخه دي ګسره دي
په هلمند کې د میوو او حلالو دانو د کروندګرو ستونزې یوازې د بازار او ارزانه قیمت په برخه کې نه دي دوی ازادي راډیو ته وویل د ولسوالیو څخه مرکز لشکرګاه ته غزیدلې لارې د نامنو له امله وژدي شوي دي او کله چې خپل توکي تر بازار پورې انتقالوي په لار کې حکومتي سرتیري د دوی نه د باج په ډول پر پوستو پیسې او میوې دانې اخلي
یو شکایت داده چې موږ لږې خو راځو نیم ساعت لار موږ ته درې ساعته لار سوې ده یعنې د طالبان چې کومې لارې بندې کړي پر مخامه لار راځو مشران مو خراب شي هغه داده چې راځو نیمایي هغه ګټه چې ده هغه تر نیمایي ډېر مستري ته ورکوو چې په لارې کمانۍ ماتې کړي نور عوارض وکوي په لارې پوستې چې دا لنډه لار خلاص سوله پوستې دي په لارې باندې وچ په زور باندې پلوی هم شوه کوي له خلکو څخه نم هم شوه کړي دي پلوی پیسې غواړي چې هر څه ورته وایي زور ورته وایي هغه وایي زه ستاسو پسپال نه غواړم پیسې دې رایه که پر دا ځای باندې دا څلور چلرې یو زما ده یو استاد یو د حکومت یو د موټر خپل مصرف ده زی غواړم اوازونه مترار چې وکیل ته تلی حکومت ساته وړي اټ چا مې سوازونه دا ولیدل اخر و دې ته مجبور کړي چې دا کاروبار پریږدي
هغه معلومات چې د لشکرګاه د دغه پخوانی منډوي مسولین مشترک کړي دي شي چې هر ورځ لشکرګاه ته د بیلابیل ولسوالیو نه شاوخوا 1500 ټنه ماش لوبیا جوار او نور دانې راځي چې دا کولای شي د افغانستان د ګڼو ولایتونو اړتیاوې پوره کړي خو څنګه د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي پر داسې یوه طرحه کار کوي چې د هغې له مخې به دغه حاصلات نه یوازې ولایتونو ته انتقال شي بلکې ډېر ژر به یې بهر ته د وتلو لار برابره شي
د موسم سره به یو ځای هغه به موږ د اړونده ارګانونو له طریقه څخه او یا هم د هغه پلانونو په اساس باندې چې موږ د مرکزي دولت سره شریک کړي دي چې موږ څنګه کولای شو چې د هلمند هغه صادرات یا د هلمند هغه میوجات او د دې تر څنګ د حلال کښت حاصلات چې هغه بزګر لاسته ځینې راوړي موږ کولای شو چې په کوم طریق څخه بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړو خو په هغه پلانونو کې د اقتصادي زون برخه ده چې هغه به هلمند ته ډېره نږدې وي او په وخت سره به کولای شو چې د هلمند نه انتقال کړو
هلمند چې د افغانستان د جغرافیې لسمه برخه تشکیلوي ویل کېږي د ټول افغانستان شپېته په سلو کې نشي توکي او مخدره مواد هم تولیدوي کته هم په دې ورستو یو وکلونه کې د نشي تو کو کاروبار او کرکله پکې بیا ډیر لوړ ګراپ لري، خو لا هم ستا کروندګر چې حلال کښت او دانې کوي خو د دې کښت لپاره د بازار نشټوالی او ارزانه قیمت په زرګونو نور کسان اړ کړي دي چې کوکنار وکړي او د هغې لارې ډېرې پیسې لاسته راوړي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو کلی زر غاگونا،
دیو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگو آوریدن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې افسر مرسل کوچانی جامع اغوستے وے تخا چاک برے او دماشومان تختون کے زلزلے نیولو تے کمین نیولے وو. اس با واورو چې مولوی صاحب لچا سرا دمشوری خبری کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. خان صاحب، نعیم خانہ، تو احتیاط سر رازا چی دے منی اوچی پانے دی ترپخول اندی خوگا و ما تھی نشی.
مولوی صاحب، تے تمر مہربان ہے چپ وہ چپانو دیم زڑ خوگی گی. اللہ دے رات جوان دے لارا.
الہ آمین. لتا سے سرا الله تعالی دې موږ او تاسو ته د ښو او صالحو عملونو لپاره ښه ژوند را په برخه کړي. خان صاحب، دلته زما تر څنګ کښېنه. جومات ته مخامخ دا صوفه د ناستې لپاره ډېر ښه ځای دی.
همداسې ده مولوی صاحب، تاسو مه خورېږئ، زه ښه کښېناستم. دا
نعیم خانه، رب العالمین دې زموږ او تاسو کلیوال همداسې په برکت ولري.
آمین.
په اتفاق او اتحاد یې د ډېر ناوړه عمل مخه ونیوله.
مولوی صاحب، سر مې په خلاص نه شو.
مقصد مې هغه هلکان دي چې د مکتب انجونې یې ازارولې. ډېرو یې د کورنیو مشرانو نصیحتونه منلي او ځانونه یې اصلاح کړي دي.
ته ښه وایې مولوی صاحب، خو یوه ډېره عجیبه پیښه شوې ده.
الله جل جلاله شانو هدي مو او تاسو له بده پیخه وساتي. و دې نو ویل چې څه پیخه شوې ده؟
سیف الدین غریب په پټه لکل نه کړه کړه ده.
وای والی، سیف الدین خو ډیر صالح سړی و. څه دښمنی خو به نه وي ورته پیدا شوې؟
نه، دښمنی خو نه وه. د خپل زوی د لاسه کور کله ځمکې او باغونه پرېښودل.
نو زوی څه کړي و؟
زوی به د مکتب مخې ته جنکو ته ودرېده. ستاسو د کلیوالو خبرې پلار ټکی په ټکی ورته کړی وي.
مقصد دا چې زوی د پلار نصیحتونه نه منل.
همداسې وه. بس چې بد ګرځي بد به پرځي. د سیف الدین زوی د پلار خبرې بابیزه ګڼلې. د مکتب جنون ته په لاره کې ولاړو چې پولیسو ونیوه او ولچکې ور واچولې.
ګوره نعیم خانه، د ښه اولاد او بد اولاد ترمنځ څومره تفاوت ده. ښه اولاد د مور او پلار تر مرګ وروسته صدقه جاریه وي، خو بد اولاد په ژوند هم د مور او پلار دله ازغی وي او له مرګ نه پس هم.
زهر لختي، ته خو مې غم نه خورې. ته صبر، هغه د سپینو جامو والا به ډاکټره وي، هغې ته به ووایم.
هغه ډاکټره نه ده، قابله فاطمه ده.
ښه ښه، فاطمه خو پیژنم. خیر، زه ورته وایم چې
مه کوه ترورې، ښه خبره نه ده. دومره صبر چې دې وکړو، لږ نور هم صبر وکړه.
وي سترګه مې روښانه، دا خو اجره ترور هم راغلې ده. ترورې ستړې مې شې. ښه ده شي فاطمې لورې، شو چې ته راغلې که ته یو څه وکړې. زر لخته خو مې غم نه خوري. په سترګو ترورې، زه او زر لخته د دواړه په خدمت کې یو. لکه چې ناروغه یې. هو لورې، ښه نه یم. دا څو ورځې مې تبه وي. وي تبه دې جار شم، کاشکه د ناروغۍ په سر کې راغلی وای.
فاطمې څو ځلې مې ورته وویل، خو ترور مې سرزوري ده، زما خبره یې نه منله.
بس بس او چې در سره راغلی یم څه ښه دې را رسېدلی چې زړه دې را باندې خوږېدی کور ته به دې د کلینیک نه دارو راته راوړی وای.
وای ترورې، دا نور خلک چې په کلینیک کې خپلوان نه لري هغوی به بیا څه کوي؟
هغوی به خپل کار کوي. زه خو دا دی ناروغه یم، د کلینیک والو ته به دې ویلي وو چې ترور مې ناروغه ده.
ترورې، زه لخت ځواب نشي در کولی. زه به درته ووایم چې د کلینیک هیڅ مامور او کارکوونکی حق نه لري چې د کلینیک دوا کور ته یوسي. بله دا چې په خپل سر دارو خوړل ډیر خطر هم لري.
ترورې، زه لخت ښه وایي چې دارو کور ته نشوای راوړای، زما وار به یې را مخکې کړی و.
داسې مه وایه ترورې، ته خو شکر دې کورس کې سبق هم وایې. هغه متل به دې اورېدلی وي چې وایي ژرنده که د پلار ده هم په وار ده.
بس بس متلونه مه راته تېروه، ته مې هم ګورې هم خورزه. نو څه اسمان خو نه رالویږي چې زما نوم له نورو ناروغانو نه را مخکې کړي.
فاطمې، ترور مې ته وپوهوه. زه پوهېږم ترورې چې تاسې ټوکې کوې او خپله انګور د معلوموې چې ته صبر، دا خو به په اداري فساد کې لاس نه لري.
نه نه ټوکې نه کوم، له زړه وایم.
وی ولې خاندی؟ ښه ترورې، نه خاندو. هسې خبره دا ده چې که ستا ور له نورو ناروغانو را مخکې کړو، د نورو ناروغانو په حق کې ظلم دی.
حاجرې ترور، زه لخته ښه وایي.
هغه دې یو څو ناروغان درنه مخکې دي، لږ وروسته به غږ وکړي چې حاجرې ترور ته دې خیر وي، چې ډېر یې صبر وکړه، اوس راشي چې ښه دوا ورکړو.
بلالی لوری، داسې د شیدو چای مې شولی چې ټول عمر به یې صفتونه کوي.
وی ترورې، پرېږده نه خودم چې زه چای تیارې کړم، اوس به یې په کمو سترګو څښم.
دا څه وایې ګلالۍ لورې، په جوګو سترګو به یې څښې؟ ته خو لا ناوې، بیا نن خو تازه د پلار له کوره راغلې.
داسې مهربانه خواښې دې خدای د هرې ناوې په برخه کې، لکه زما خوږه ترور. ها ترورې، پیاله مې در ډکه کړه.
وی جار دشم، خدای دې لمنه زرغونه کا. تا هم پیاله درته ډکه کا.
دا دې ډکوم یې.
ګلالۍ، ته یې وګوره چې چای ښه راغلی که نه.
وا نام خدای، د چا خبره ښکاري چې یو چرک شیدې دې پکې اچولی دي.
دارو دې شه لورې، نن دومره درته خوشحاله یم چې اندازه یې نشم لګولی. شکر چې زموږ او تاسو د کورنۍ تر منځ خفګان رانغی.
خان کاکا مې راغی،
ترور سر ته دې کینې، لکه چې لاس یې وسوځوه.
خدای دې نه کوي، ترورې نه یم سوځېدلی. هسې ما ویل چې خان کاکا به مې رانه خفه وي.
خان کاکا دې څه لیونی نه دی چې؟
اوهو سترګه مې روښانه، ګلالۍ انګور مې راغلې ده. ستړې مشې ګلالۍ.
خیر یوسی خان کاکا، خدای مې دې ستاسو له غمه وساتي.
دا کلیوال به ورخطا شي که نه، ستا د راتګ په خوشحالۍ مې ډزې کولې. ډزې
د اسلام پلاره، د ټوپک ډزې په ځای پرېږده. ګلالۍ غریبه دومره درنه وېرېده چې د چای پیاله ترې ولوېده.
نه نه ګلالۍ دې هېڅ نه وېرېږي، له خیره سره سر د سبا نه به مکتب ته ځي او په کور کې به ستا سره په درسونو کې کومک کوي.
وسړیه، زه خو تا ته حیرانه یم، دا څنګه یو په یو بدل شوې؟
بس پوښتنه مه کوه، د دیني عالمانو د کور ودانۍ. مولوي صاحب زه په هر څه وپوهولم، دوستان او خپلوان دې خدای آباد لري چې زموږ خیخي د خفګان نه وساتله.
شکر خدایه. ګلالۍ، خوښه دې نه ده چې یو ځل بیا چمبه راواخلم او د واده سندره درته ووایم؟
داخر څادر مې را سره نازونی کوي چې څارتې پټ کړم، غوږونه مې پکې راووزي او چې غوږونه پټ کړم پوزه مې نېغه پکې راوتلې.
تا څه وایم؟ څوک یې د دېوال شاته چې خړ څادر دې په سر ته کړی او ځان پټې؟ ته وایې ښه غل یې که د غلو مل؟
سپینه
خبره وکړه، ته وای څوک؟
زود بد مش خدای داد یم او ام ساده بد گناه دی زماشی که با ما داسی سپین سرگی کری بی
نه 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 خاما خاد سپین سرگی کری دا توائی که او سوائی چه ولی دی زان پت کرده و
موسا گلا ساده گلا خدا چه تای مازان زکا پخور سادار کتاب کرده و چه ماوی آسه ندا تور پا ماو لگه بی او دوما نیزولانی راو آچه بی
خدای داده نکه ده شف شف مکه و سم شف تالوه ده چشی تور با پا تالگه بی
وی وی موسا گلا لیوانه یا ده خبری چی زینی علکان با ده مکتب جنکو تا بوت بوت که دل چه تو بگاش ول او چه هم ول سواله ونی ول
ده چرگو چرگوڑا او ده زدو لوکو غاله واسمی و پیشنده لکه چی تم جنکو تا خسای خسای که ده تو آی خواه
نو آیم خواه زخو چلی ونای نایم چی جنکو تا بخسای خسای که گم خواه که ده زنو جنکو پلارو نقص آبانی آن چر من برا نو باسی کنو
او کنه دو بوسو بیده که گی او دو غوار دردائی بدر نجور کی
مخاند از رو دی بد موشا چی داخل دی بد اخکاری پیدل اسم
پر از دی خلا راتا والا که والا ظالم لیونی دا چیری دی من دا واخستا رازا تا دا چوک چه نوائی تا وایخا
نه نه خلق جزا بو اخیشتی دی اصنا چی دی جنکو دی زورا اون کی بطور می ونیسی رو دی بد موشا بیا بد سخاوری بسر باداوام
گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې حاجرې خپل نګور زرلخت ته وویل دا باید له نورو ناروغانو مخکې ډاکټر ته ورشي خو زرلخت ویلی وو چې هر ناروغ باید په خپل وار سره د ډاکټر لخوا وکتل شي پوښتنه کله چې موږ د کار او خدمت پر وخت د چا د وار او حق درناوی ونه کړو او یا د خپلوۍ او دوستۍ له مخې د چا کار بې نوبته ترسره کړو دا نو بې حقي او بې قانوني ده که مونگ قانون ماتاو نو مونگ او زمونگ طولانه تا بای زرر چوی دا هم اوی چه دیو کلی زرغگون درامی پا تاسو و استاسو پا طولانه که کم بدلون را وسته ده مهربانی وکڑه خپل نظرونا او زوابونا پا سفر او سوشپگ نوی سفر یوش پیتا شمیره را ولی گئی او خپل جایزه و اخلی داده او سه استاسو غک سبتیگی او تر مونگ را رسیگی
Wait.